روسیا برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې ماسکو ته به ډیر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. ماسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. او مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیولو وروسته د کمپیوټری لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنی اجرایي رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټری لوبي د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټکنالوژي متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټری لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2030 پورې به شاوخوا 230 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه، السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کنفرانس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویه مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ ورته کول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښېږدي، دوی مالګه په ودرول.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او تام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غوښتونکو ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشته، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یو برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده، او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولی که دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو دریشي څو باید ودریشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دې له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ یې پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسی د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر، د پخواني ولسي جرګې غړی ګلالۍ ساپی او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. تاسو ښه راغلاست بهیر صاحب. ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوي پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غوښتنې نه عملي کوي ادامه پیدا کولی شي؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. په تاسف سره باید ووایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندویو هیوادونو هغه نامناسبو چلندونو هغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په ده باندې کار شوی و. هیڅ وخت د افغانستان دپاره پس د بوند کانفرانس نه، البته د بوند کانفرانس د پیل نه وروسته د هغه تطبیقي بڼه یې چې پیدا کړه په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو، هیڅ وخت د افغانستان په پایښت باندې، د افغانستان په اقتصادي زیربناو باندې، د افغانستان د خلکو په بوختیاو باندې، د افغانستان د خلکو په لومړیتوبو باندې په هغه اندازه چې مرستې وشوې، په تناسب د هغه اندازه چې مرستې وشوې او په تناسب د هغه اندازه چې د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنې وي، هیڅ هغه کار ونهشو په دقیق ډول او نه نیم دا نتیجه ده. کله چې یو هیواد چې د یو بحران حالت نه نسبي ثبات حالت ته راځي، لکه په 2001 کال کې چې راغی، نو په دې حالت کې زیات تمرکز په دې دی چې امنیت په هماغه شکل چې دی دا تامین شي، وساتل شي او د ده تر څنګ په پراختیایي پروژو باندې کار وشي، تر څو چې خلک چې په وسلو مصروفه او په جنگ مصروفه او دوی
بهیر صاحب اوسنی حالت ته زما پوښتنه دی، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
فقط ما د مقدمه پنده دی چې نه که چیرې اوسم هماغه اشتباهات چې په تېر کلو کې شوي که اوسم وشي بیا به انده حالت به شل کاله نور به دوام وکړه. یعنی په هغه وخت کې په 2001 کې هم انده کار وشه، تر څو چې په پراختیایي پروژو باندې په ده مسایل باندې پانګه واچول شي او 1% بودجه په جنگ مطلب شوه، هم آف بجت هم آن بجت دواړه. اوسم فعلا متاسفانه په افغانستان کې فعلا د موجود نظام هم چې دی، موجود حاکم نظام هم زیاد دوی توجه په دغه مسایل نه دی چې خلک څنګه د دوی ذهنیتونه د جنگ نه راوړي سولې ته د دوی ذهنیتونه راوړي، څنګه یو مناسب فرصت را جوړ شي چې خلک په انکشافي پروژو باندې کار وکړي او د خلکو متقابل اعتماد د خلکو د حکومت او د حکومت د نړیوالې ټولنې ترمنځ رامنځته شي. دغه اساسي بنیادي خبرې دي که چیرې شي ورسره دغه بنیادي خبرو ته توجه ونه شي، پنده شکل چې روان سو پنده شکل به دوام ورکړي. تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم. تر اوسه پورې هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه، یعنی غږونه ډېر پورته شوي، د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده د خپل هغه حلقه چې موجوده د امکاناتی چې لري، مثلا د افغانستان په ګاونډ کې او د سیمې یو تعداد هیوادو ته دوی مکرر سفرونه درلودل، دوی خبرې کوي، یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه راحتول شوی ده، اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه ده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د 1.5 میلیارد ډالر مرستو ژمنه، د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه، یا د اسلامی هیوادونو کانفرانس که تعهدات چی شد، دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي. څه وخت د عملي کیږي؟ اساسي خبره چې اوس په
بهیر صاحب البته د 3.8 یا تقریبا 5 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړې ده، او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې، یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی، آیا دا دغه بشري مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
بله شکه، کله دوی د خپل نیازمندی د بودجه په اساس، یعنی څومره نیازمندی ده، دا نیازمندی په اساس دوی خپل غوښتنه کړې چې 3.5 یا 8 میلیارد ډالر ضرورت دی، دا غوښتنه ده، تر اوسه دا پیسې راټول شوي نه دي. او کله چې دا پیسې راځي، ګوره دا خو یو حکومت دی، حکومتونه دي، دلته خو شپږ دېرش میلیونه نفوس دی، دا حکومتونه یا هیوادونه یوازې په مؤسساتو باندې نه آبادیږي، د خلکو ولګه او بیچارگی او فقر و بیکاری یوازې په مؤسساتو باندې نه مرفو کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري، حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت، دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکړه. یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا په همانګي سره مرستې وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي چې ته راوړه وړه راوړه غنم راوړه یا یو کمپله یو شی خلکو ته ورکړه. دا غانی یو طبیعي حالت چې راځي، یو طبیعي بحران، یو مشکل، یو جنگ، یو زمین لرزه، یو شی هغه حالت کې دا کومک کوي، اما د افغانستان خلکو ستونزه یوازې دا نه ده. دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده، دلته د انکشافي پروژو مسله ده، دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده. د برخه کې حکومت هم باید کار وکړي، چې متاسفانه کار شوی نه دی.
بهیر صاحب، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازادي په څپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تمه لري چې لوی پروژې به لژمی وروسته په افغانستان کې پیل شي، لیکن تر هغوی پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي، لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي، که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی، دوی حتی دغه ژمنې هم د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی، نو څه به کیږي؟
یو بل شیبه که بیا څه بلم غواړم چې یو وضاحت ورکړم چې د رسمیت پیژندلو او تر مرستو پورې هلته بیا یو بل واټن شته. ډېر هیوادونه دي د نړۍ کې، ډېر ټول هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي استثنا د افغانستان نه، حکومتونه تغییرات راغلي په رسمیت پیژندل شوي. دا په رسمیت پیژندل دا یوه برخه ده، یا مرسته د مرستو غوښتنه او یا هیواد ته مرسته کول دا بله برخه ده. کیدای شي افغانستان ښه اوسلاویګری روانه ده، افغانستان په رسمیت پیژندل شي، د مرستو جلب دا بله خلغلانته، یعنی دا بله طرحه غواړي، دا بله مسله ده. د رسمیت پیژندل په دې مانا چې کانالونه خلاصېږي، او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی، دا یو بله طرحه، دا یو بیل میکانیزم غواړي. یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یوه مسیر یا په یوه محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه، چې څنګه موږ په رسمیت وپیژندل شو دا یوه برخه ده. ده په څنګ کې متعارف یا نور کارونه هم باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخصې طرحې وړاندې شي، د طرحو سره منظم میکانیزمونه به جوړ شي، دنیا ته دا قناعت ورکول شي چې کله وروسته د چې ته ما په رسمیت پیژنې، زه د دغه بشري حقوقو دپاره، د خلکو د دغه جغرافي د بشري حقوقو دپاره زه دغه طرحې لرم، چې په دې طرحو کې ملي آرمانونه، د خلکو ملي آرمانونه او نړیوال آرمانونه هم ټول په دې کې خوندي شوي دي. دغسې یو شی چې عام مفهوم لري، ټول په یوه باور ورته وسي، داسې یو موضوع ته ضرورت شته چې په ده باندې زیات کار وشي. د فکرونو منحصر کول په یوه محدود مسئله باندې، دا د افغانستان نور اساسي برخې چې باید په هغه باندې کار وشي، هغه ټول هیریږي. یعنی هلته یو عام فکر، یو وسیع فکر په کار دی چې باید وشي د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې لپاره.
مننه. د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلالۍ ساپۍ او د سوداګرۍ د خونو د مدیرې هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې راسره شو. دوی ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له علي کوزی صاحب څخه پوښتنه وکړم، ځکه چې دوی د تک په حال کې دي، څو دقیقې په خبرونه کې راسره دي. علي کوزی صاحب، د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو، تر کله پوری دوام دا پیدا کولی شي؟ نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارات په خپل خبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام تاسو ته او تاسو دوستانو ته. واقع خبره دا ده، سکتوري خصوصي لپاره هم دا لوی تشویش دی چې پرون د سکتوري خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې غای مومن په دې ارتباط باندې مفصل خبرې وکړلې. هغه پیشنهادونه چې موږ د امارت نه غوښتنې لرلې او همدارنګ هم د دنیا نه غوښتنې لرلې، هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې. د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو، موږ خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي، واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنگنا او دغه مصیبت نورم په زیاتوي. او سات په سات باندې داوس خو یو څو د خلکو سره بس پما موجوده و سات په سات پیسې ختمیږي د خلکو پس انداز بانکونه هم په دغه سي حالت کې دي بیروزګاری هم دغه سي حالت ته ده ګرچې په اصولو کې په پرنسپونو کې د تیرې دورې کم مشکلات او ننګونې چې وي هغه ننګونو ته د پای ټکی ایښودل شوی دی من په تیر دورو کې د امنیت نه ډیر ستړي وو د فساد نه ډیر ستړي وو موږ په د احاظیو نه ډیر ستړي وو موږ د هر قومندان او د هر والی او د هر یو بې قانوني نه ډیر ستړي وو اوس دغه ستلسیا ختمه شوې ده د امارت پر اتک باندې واقعیت خبره ده چې کوم مشکل نشته مګر دغه عمومي اسکلیټ او عمومي تنفس سکتور خصوصي قطع شوی دی
الکوزسم محترم بیا به هم زما همیشه خبره ده چې افغانان په تیر کې ډیر پاتې وي د اوس وخت لپاره تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان مهدی او کلتوري اسلامي اصول په نظر کې ونیسي او هغه شانتي چې بغوالي په غرب کې دیموکراسي راولي او هغه شانت دیموکراسي نه او هم موږ طالبان نه دا خبره چې د افغانستان د دې جهان یو کور دی که په کلی کې چې یو کور دی دوم د کلی ژوند نشي کولای به دوم د جهان نه موږ کاروبار نشي کولای موږ دې دوم د امسرګان نه ژوند نشي کولای موږ دې دوم د جهان نه ژوند نشي کولای موږ باید تجارتي رابطې ولرو موږ باید اقتصادي رابطې ولرو هغه څه چې خپل وطن تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو او حتی دې ته ورسېږي چې خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو یوازنۍ لار دا ده چې سکتوري خصوصي هیلمانی شي او د سکتوري خصوصي لومړنۍ همارتګري دا ده چې زه اوس نن بې واسطه دروازې وړم دروازه راپورې پورې ده زه غواړم چې څومره وړم زه خپل مال وړم هندوستان ته چیرته مې جنګي وړي دي پیسې بیرته افغانستان ته نه څومره وړم
لالکوزی صاحب سر مو ټلیفوني رابطه قطع شوله اخلی ګلالی صافی د پخوانی ولسی جرګې غړي تاسو تر شم تاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې په طالبانو باندې شته د دې په طالبان غاړه کیشته مثلا د بشری حقوقو موضوع مطرح کوي او د نجونو د شزو د حقوقو مسله مطرح کوي همدارس د ټول شموله حکومت
بسم الله الرحمن الرحیم زهم خپل سلامونه تاسو ته ځنو او ریډینګ کوم ملمنو ته وړاندې کوم بل متاسفانه افغانستان په داسې حالت کې دی چې یو خانه د بین المللي فشار دی یا خارجي فشار دی چې باید نړیوال هغه اساسي حقوق چې په کنوانسیونو کې او په قانون کې ارتضای کېدل شوی هم دی او هم اسلامي حق دی هغه د خلکو د ژوند د کار او د تحصیل او د بشري حقوقو برخه ده هغې کې باید در تمه د بین المللي فشار نه اوسي د فکر کوم یو اجتماعي فشار دی چې هم باید طالبان دې ته غاړه کېږدي بالاخره په نړۍ کې که غواړي دې د سیالانو سره سیال شي باید هغه کارونه وکړي چې ټول هیوادونه ورته پابند دي که دا رقم یعنی طالبان هم خپل د یعنی هغه خبر باندې چې ولاړ دي چې ګویا باید حتما دا رقم وشي دا کار نه لري باید کله کله په ژوند کې باید معاملې وشي یو خانه افغانستان د سیاسي هیواد نه دی چې خپل پښو ولاړ وسیږي سل فیصده دا یو دا چې اقتصادي مشکل لري او نړیوال ټولنې ته ضرورتونه لري دا یو لار ده بل دا چې موږ داسې یو بدبختانه د جغرافي د نگانه په داسې یو موقعیت کې چې موږ حتی ګاونډیانو ته خپل محتاج هر دفعه چې موږ باندې د ترانزیتي لارې تړل کیږي تاسې ګوري چې څونه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرېږي باید موږ خپل همسایګانو سره هم هغه رقم معامله وکړو چې په هغه معامله کې زموږ خیر هم وسیږي او هغې هم خپل لاسته راوړي دا رقم نه کیږي چې یو طرف همیشه موږ وغواړو او بل نورو ته خپل پابندی ونښیو که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني وایي هغه معقولو خواستو ته د هغې مثبت جواب ورکړي او هغه خواستې چې د هغې هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او یا هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقوله نه اوسي معلوم ده هغې ته کولی شي جواب وی چې دغه خبرې موږ سره زموند کلتور سره زموند مذهب سره ناسازګار دي موږ دې سره موافقه نه لرو. اما دا پد کېږي چې د ښځو حق دی چې دې خو هېڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته. متاسفانه یو تعداد خلک هغه دین باندې سم نه دي پوه شوي، هغه برخه چې مثلا د ایجاب برخه تاسې ټول قرآن ته مراجعه وکړي دغه شیان چې دی وایي دغه ایجاب چې دی ترسمهي خلکو ته دا یو اسلامي ایجاب نه دی. دا یو مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې، نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې چې فکر کوم هغه ډیر آسان ده.
بلې خو زه مې خپې د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد د خونځو د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست پر ادم باندې ګرځي دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلبه پکې سنوي ما په دې کې ما زیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې شي، د هغه د دین له زیاتره په عناناتو باندې ډیر کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دي په دې کې هغه باید د نورو سره کار وکړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي، خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي. اوس نه امر بالمعروف ده، باید دلته بالکل د دینی مسایل د ټول د لارې نه د رامش لارې نه د امرګې د لارې نه خلکو ته پوهاوی ورکړي. هیڅ وخت په زور نه کې چې د ګیره وګدا پریده. دا یعنی تاسو فکر وکړئ چې په کوم فرض ویل شو ته سنت دی که څوک غواړي ثواب کې خپل ګیره وګدي او که څوک غواړي دغه ثواب
نه 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 نه
دا شته ارې دی اناناتو سنتو فرض دي ټول ګډوډ کړی دي او خلک هم ډیر مخشوش کړی دي.
سلامت الکوزي سپ ټلیفون برته رخ شو. بهیر سپ تاسو به بیا راشم. الکوزي سپ اغه مخکنی سوال، تاسو د افغانستان د سوداګری د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنۍ وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او وړه ولري؟
دا تشویش تا ده از او بخه چه پا تنگی وقت جان که ما لوگر نداروانی ما یا چه مشکلات تی پا تلیفون که، اما ما مخی مویده چه یا چه زمانگا ستونزی پا جهان پوری آده داری جهان پا قطع آغا چه چه حد اقل کدوی دا کومکونه که ده ده کومکونه نا اول دا مهمه ده چه ده سکتور خصوصی پیسی ازادی که حد اقل چه من خو غوری و اولا و دا شیان راودو او کدا نکنی دا خو معلومه خبره ده چه آغا چه چه منگ راودو دو حالت دی دا وز چه منگا پیسی لگو پا یو لک دالور باندیز منگ سپاگ لک اوو لک دالور کمیشن راجی چی یای دغه دلاری نه لیگو دا ترکی دلاری نه یای پسرا کشا دا دوبای دلاری نه لیگو دا قیمتی چیز خدا دیر آوستلی دا خود چی پیو لک روپی یو شاک لی آغا تا پیو لک لاز بار تمام شی تبا انتبا پی محصولو ما چه بنام پا دو میشتی که خود سوز و سوایم چه دا جنه تو دیر پا حالت چه ده دا قبل ملیکو مکونه را لیو چه فردا شاید وشی وسم دیر زیاد قیمتی دا وسم دیر زیاد مشکلات دی دغه د قزاقستان د منګور او سیاد راغلو دغه حادثه چې پیدا شوه دې هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو. ګرچې اوس دې ته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي، نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بالاخره د طالبانو نه مې هیله دا ده چې باید دې کې هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې لري او کامیاب شوي دي او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. هو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم د مخکې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیف صاحب، تاسو څه اټکل کوئ د افغانستان د اقتصاد په برخه کې؟ لکه څرنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه، آیا افغانان به په راتلونکو دریو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي؟
البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت پنده شکل روانی ته مثبت بدلون رامنځته نشي، ته تغییرات را نشي، ته د موضوعاتو باندې یو څه د هغه د نرمښت نه کار واخیستل نشي، دا وضعیت به لا بدتر شي. یعنی په دا حالت کې نه پاتې کېږي. د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډېر خراب شي. ته فکر وکړئ اوس خو ژمی دی او البته ژمی کې بیا ډېر ستونزې دي. سرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې وځي، نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالي سیستم کې پیسې کافي اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دی چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېلې کړه. یعنی زیات سیاسي برخورد دا به ډېر دا د بشرپالنې د شعار سره البته په تناقض کې دی، یو مقدار که د سیاسي مسایل د اقتصادي مسایل گرچه بعضی مسایل دي چې نه بیلیږي، سیاست اقتصادي یو بل سره تړاو لري، خو دنیاوال باید په دې پوه شي چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې دی، دا شپږ دېرش میلیونه خلک ډېر په ستونزو کې دي. البته د دغه ستونزو نه دوی خپله متاثره شوي دي، ډېر زیات مهاجرتونه دي، دا مهاجرتونه د دوی د دغه مهاجرتو لمنو زیانونه او مشکلات ټول دغه هیوادو ته، هم که اروپایي هیوادونه دي، امریکایي هیوادونه دي، آسیایي هیوادونه دي، دوی ته هم ضرر رسېږي. دوی خپل اندوس متاثر دي، ترکیې نه نیول تر یونان او تر نورو اروپایي هیوادو پورې دوی متاثره شوي دي. دندنه ښه به دی چې دغه یو مقدار بیل شي، افغانستان ته یو مقدار د تعامل نه کار اخیستل شي. دا خو د دنیا نه زموږ غوښتنه ده. د ننه په اسلامي امارت کې تاس فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وایي یوه کورنۍ ده، او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مریدوړۍ برابر شي، نو دوی باید د هېڅ نوه خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي، او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه شی دی. یعنی د یو حاکم نظام په صفت داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شیدی، اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی، عمر ډوډۍ برابرول دی، او د دې په څنګ کې د ډوډۍ په څنګ کې خلک تعلیم وړي، د تعلیم زمينه مساعده ولدي. دا خو خلک خو د پخوا د شل یا دیش کلو خلکو پخوا کلو خلک ندي، د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي، خلک د درس وسی دي، خلک د افغانستان غواړي چې سیال کده نورو او گاونډي او نور منطقو هی وادو سد. یعنی دلته کې نجونې دي، کالکان دي، دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازه تړلې دي. یو مقدار د بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده، د وجه چې ډوډۍ ورته نه رسي، ښه ډوډۍ به نه رسي. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوی چې وګوري، چې د تعلیم لپاره د ماتومره امکانات دي، پنتونونه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یره دا د افغانستان د لپاره غرض ده، جردی به موږ یو څه غوند هیوادونه او نور هیوادونه بیا غوښتي چې موږ بشری نیروغ وړو. زموږ خپل متخصص بشری نیرو د افغانستان په وټلو ده، او یو څه نور په افغانستان کې ټول بیکار پات دي. بیا غږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګه دوړول چې موږ بشری نیرو تاسو لیګو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزي، د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي، په دې باندې باید زیات کار وشي. حکومتونه په خلکو کېږي، د خلکو د حکومت ترمنځ هر څومره چې فاصله کمیږي، په هر ممکنې طریقې دا د حکومتونو د بقا او د حکومتونو د دوام په معنا ده. افغانستان وضعیت فعلا که چیرې پنده منوال روانی، زه هیڅ داسې خوشبینه نه یم ورته.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، او د دوی نظر به هم له تاسو سره، له ښاغلي بهیر له تاسو سره، او اغلی ساپی له تاسو سره شریک کړم. د محترم الکوزی ټلیفوني رابطه قطع شوې، او دوی ابداشمنه را سره کړې وه چې د لنډ وخت لپاره به په دې خبرونه کې ګډون کوي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له آزادي راډیو.
مخکې تر دې چې اوریدونکو مخه کړو، یوه یادونه وکم. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړله چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسیون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه راسره واخلي. دوی ژمنه کړې وه، خو اوس دوی وایي چې څه کار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولی. د اوریدونکو د پیغامونو له خاطر موږ دغه شمیرې لرو: 00420221120501. په دې شمیره تاسو کولی شئ چې ټلیفون موږ ته وکړئ، او تاسو کولی شئ چې په 00420221120401 په واتساپ کې تاسو له موږ سره ګډون وکړئ، او تاسو کولی شئ د اسکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ، آزادي په څپو کې پروګرام دی. یو اوریدونکو:
السلام علیکم. سلام احمد شیبر صاحب، سلامونه او نیکی له تاسو ته، محترم میلمنو ته، او د ازادي او رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرملوالم له خبر پښتونخوا هری پر نه اړیکه نیولې.
مهرباني.
زه به یو لنډ نظر ورکړم د دې موضوع په باره کې. شیبر صاحب، یقینا طالبانو ګوره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده چې مثلا امن د غلو نیول شوی ده، الحمدلله هوایی بریدونه نسته، چاپی به ورکې دي هر څه به ګډ وډ او خلک به په خوف او خواږه کې واغه هر څه ختم شوي دي. نو دا ولس چې ده موږ په ځدی دی نه دا غوښتنه کوم چې به یو څه د زغم مظاهره باید وکړي، ځکه دا خو ګوره په څلور پنځه میاشتو کې د یو کور اداره څوک نشي کولی. دا خو یو هیواد
بله
اخیستې دي، یو خبره دا ده او بل من المنونه دي ما کړنه دا ده شاید هغه نور هیوادونو نه بغیر دا یوروپي هیوادونه یا امریکا سر کې ده. د دغو نه علاوه دغه دا څومره ضرور دي چې د طالبان اسلامي حکومت په رسمیت وپېژني. او بل خبره دا ده شو بر صاحب چې د اسلامي
ستاسو ټلیفون ژغ قطع وصل
کېږي
وزن ملوال سب ساسو تلفون جاق سم ناوری دل کیشی
وز سنگ اسو
وز سامده خو وز سامده وز سیوست بهتر اسو
نو مخت خبرون و خبر دی واوری دی که برت رسید
نه نه اغم واوری دی اغم واوری دی اغم واوری دی پشتنم اوکی لطفا
پشتنم داده سی داغه دی امریکا و دی یوروپی هوادونو نب علاوه یعنی هغه پر رسمیت وپېژندي یا ونه پېژندي اسلامي هیوادونو سره څومره ضرور ده، ځکه چې دا خو سفارتي تعلقات دي مثلا تجارتي معاملې دي، دا خو ډېر ضرور دي دغه پښتنه
مانه. البته هغوی ویل هغوی هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې په رسمیت یې پېژني. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
الو السلام علیکم شیبال صاحب، سلامونه تاسو او استاد دې منو ته اورېدونکي کوم چې نه غواړم کاپ څولات نو خبرې کوم.
مهرباني
شیبر صاحب، چېرته دغه نړۍ مثلا واقعان په افغانستان کې امنیت غواړي او افغانستان کې صلح غواړي او د افغانستان د خلکو خیر غواړي، نو پیلا په افغانستان کې ښه امنیت دی، ښه برحال حکومت دی، په ټول افغانستان کې امن او امان دی. ها سړی کولی شي شپه ورځ یو سره بل سره ته لاړ شي، هېڅ خبره نشته. ده نړۍ نه زموږ دا هیله ده چې همدې حکومت سره کار وکړي، دا پرفت وپېژني او کومه پانګه چې د افغانستان کډول شوې دا ورته ورکړي او د افغانستان خلکو د کار او روزګار پیدا شي. دا به هم د نړۍ په خیر، هم د افغانانو په خیر ده، ځکه چې دغه پیلا ډېر ښه حالات دی او دا کوم شرکاله چې څه ځکه موږ د ټول قتل عام روانو ټول افغانان تباش کړو. صحیح ده په کارونو کې یو څو نه پر یو څو کور به پام کې وګورم اطراف هغه ټول تباش کړی شل کلو کې.
من
په ټول افغانستان کې امن او امان دي، ټول افغانان به
څنګه
وړي دا سره کار کوي خلاص.
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو، اسری په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړه. تاسو په لاین کې یاست. مهرباني تاسو خبري وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ ازارې په سپوت پروګرام دی.
سلام علیکم، جوړې بخیر وروره.
مننه، مهرباني.
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سیمې لیکنې وایې ده.
مهرباني.
مشکل مې دا وروره، بس ان شاء الله وروره ګوله وسته ده، په خو واشت کا ختم سوي وروره. دا غلاوی څه سیبر کې سیوی دی او دا ما ټول دغه ته خاص دی دغه ته
دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اوس اړيب څه پوک پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو را سره یاست په لاین کې. د دې اوریدونکو ژغ نه اورو، ملمنو ته به ورش اوریدونکو هم دومره وی اوریدونکو انتظار هم پاتې شو خو ژغ مو سره وانه ورېدو. اغلی صافی کستاسو نظر واخلم د دې ملمنو د اوریدونکو د پښتون په برخه کې یو لړ نظر لطفا.
څرته مو یو معمولا د دې خبرې کولې چې امن شته او امنیت شته، باید یو دلې زما په نظر دی خو د امنیت خبرې کولې یو یو ورو شي د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړه. مولم دا یو چې په رسمیت نو پیژندل شي هغه سیاسي او اقتصادي چارې په سمه مختنه دي، اما د رسمیت پیژندل لپاره باید یو سلسله مسائل چې باید هغه برابر وسی چې څو لتونه د پلاسمت پیژنې. دلته تاسو ګورئ چې اول قدرتونه د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه د لاس لاندې دي او د فشار لاندې دي، هغه نشي کولی بې د دې چې همسه چې وایي چې ټول دنیا یو اوس یوه شوې ده. یو بل ته ګوري چې څه کېږي، مولدار هغه وخت چې پلاسمت پیژندل شي شاید اقتصادي چارې هم په سمه مخ ته لاړ شي. نو مګر د دې لپاره چې پلاسمت پیژندل شو هغه ابتدایي غوښتنې، هغه ابتدایي حقوق چې باید خلک غواړي، هغه باید 100% په ثبوت خلکو ته پرسمیت، یعنی تضمین شي چې تو ایوادوال خپل خپل ځان راحت ګوري او یو کار دی شي چې اصلا خپل خلکو غږ پورته شي چې باید دې پر اسمت پیژندل شي. مثلا یو داسې یو مجلس سیږي چې خپل د خلکو استازي وګوري چې د حکومت پر اسمت پیژندل شي. اول خو هغه چې وایي چې د خلکو قناعت چې حاصل شي فکر کوم بیا دنیا هم دې ته نشي ویلی چې نه موږ تاسې نه غواړو. نو بهتره ده چې د خلکو غوښتنې یعنې په پام کې ونیول شي څو چې خپله خلک د افغانستان خلک دې ته راوپاسېږي وګوري چې موږ غواړو چې زموږ هېواد استازر په رسمیت وپېژندل شي. یو خو د سیاسي د رسمیت پېژندنې دي او یو اقتصادي مشکلات دي چې فعلا زموږ لوی مشکل اقتصادي مشکلات دي چې په یو بد ناورین کې موږ واقع شوي. یو خو نه موږ سره واقعا جفا وشول دا چې بانکونه یو سره تړل شوي یو بی باوری په ملت کې راپارته شو. تاسو ګوري هغه چیز پیسې چې ګرځي هغه چا چې غلا وکړه هغه چا چې فساد وکړ هغه پیسې اوس په افغانستان کې نشته. دا د خلکو د خوارو خلکو پیسې دي چې په بانکونو کې قید پاتې دي او هر یو د لاسو پی په اخیستلو د پاره ساتونه ساتونه په قطار کې دریږي. نو دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. ولې چې که څوک غواړي چې د فساد او د مفسدینو پیسې قید کړي لطفا دې مراجعه وکړي د دوبۍ په بانکو ته د ترکیې بانکو ته د سویس بانکو تا وا تا د امریکا بانکو ته حل تا غرد غلا پیسې ته پټی شي.
البته ترڅو چې په اوبخ شي البته ترڅو چې پرسمنت نه پیښندل شي امدا کار هم ممکن نه ده. په دې برخه کې به د رسمیت پیښندلو په ارتباط به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشری مرسته لمرحاله ستونزې اوارول شي خو د دې لپاره چې افغانان پر خپل شو ودرېږي د چا د وژو بار او له هیواد وتلو ته اړ نشي په کار د چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلې کېدو ته لارې اواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اخلي صاحب بیا هم ستاسو نظر.
دغه جمله د متقسم زدير معقوله ګڼه واقعا د دې لپاره چې افغانستان خپل په خو دريږي باید دی باید پرسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې دی پرسمیت وپېژندل شي دی باید افغان ملت د افغان ولس ایلی و ارزوګانې باید دی پوره کړي باید قناعت حاصل کړي باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت په رسمیت وپېژني. د دې لپاره باید
اغلی صاحب په دغه رسمیت پیژندلو په برخه کې ځینې ډیر زما په فکر باندې ډیر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه اوس ژمی دی په هلمند کې په کندهار کې په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي هلته د نجونو مکتبونه بند دي او کله چې دغه موضوع په اروپا کې په امریکا کې او په نړۍ په سطح باندې حتی په قطر کې د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله دا موضوع یادی شي خلک بیرته فاصله نیسي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغه سې واړه موضوعات پاتې دي او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استازي په خبرونه کې برخه راسره ونه خسته کني دا سوال باید له هغوی ما کړی وي. مهرباني.
بله همدغه خبر ده. یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو افغانان خپل باید خپل حکومت په رسمیت وپېژني. همدغه دی چې مکتبونه پېټړي پانتونونه پېټړي د کار زمينه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکی مامورین بیکاره شوي دي. اغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکی د طریقه راغله کار کوي ته دا برته کوي مثلا د ساتامي رئیس مثلا د چارتازی رئیس مثلا دا ریاستونه دا خو ډیر مسلکی دي دي ته خو ډیر مسلکی خلک پکار دي او موږ یې لرو ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړي. امریکا هم دغه کار چې مثلا ټول تشویقي یا د سیاوراتو واچو اوله ورځ په هغه تیاری په درولو باندې چې خلکو کې وحشت ایجاد کړي چې باید وتښتي دغه هم دغه یو دښمني وي د ملت سره. موږ هغه ملي سرمایه چې موږ لستی خلکو دی کوشش کوي فرار د بل خوانه خپل طالبان ورته زمينه برابرې چې تاسو د دې ملک فرار وکړي. مثلا څو ورځې مخکې مصر یو رئیس دی یو برخی چې د خدمات ملکی برخه و ما ورسره تماس خپل ونیو چې څنګه یې په کارې وای نه ولا زه خو دې تکړې او هیڅ په نشم چې ولې وای دا غوښته شي. هغه نه کوم سیاسي مخالفو هغه نه کوم
جنگی سړی وو، یو رئیس وو، یو انجینیر وو، یو دانشه سړی وو، نو ته ولې دا رقم خل بیرته کوي؟ دوی څه وکړي؟ دوی باید لاړ شي ایران کې مزدوري وکړي، دوی باید لاړ شي په ترکیه کې مزدوري وکړي. خو دغه کارونه باید طالبان بالکل ورته ژمن اوسېږي، باید د پخواني کارمندانو سره قطعا لاسه وایي مونږ د ټولو ماشینه ورکوم، نه ورکوي د ټولو ماشینه. باید هغه څوک چې کار کوي، هغه څوک چې تروسه پورې په څوکۍ کې دي، باید بیرته نه شي. مسلکي خل بیرته کوي په یوازې یو زمونږ یو جنګي سړی یا یو مولوی دا وي وروره، هر ځای خپل ځان ته مسلک وړي. نو دغه مکتب چې د جراکي دي، باید مونږ ورته چاپېریال غواړو. دا چاپېریال برابرولی شي، ته آیا ټولو ته ټولګي بېلولی شي، ټولو ته زنانه استادان برابرولی شي؟ که نه شي برابرولی، خو هغه مجبور دی چې د نورو سره یو ځای یو نارینه استاد ته غوږ ونیسي او درس نه زده کړي. په دې کې کوم ګناه ده؟ آیا په قطر کې چې یو اسلامي هېواد دی دغسې کار نشته؟ آیا په اماراتو کې مثلا، په اندونیزیا، مالیزیا، ټول ته زه مالیزیا ته تللم او یو فیصد پوهنتون کې پروفیسران ښځې نه وې. ته دغه رقم یو شرایط لرې چې ته دوه جنه په جنکې باید په بزنس کې کوې. دا واړه خبرې دي چې ډېر لوی عکس العملونه به راوړي، او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نورو هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هېوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي، هم باید دغه لاسته راوړنې نه استفاده وکړي. مګر باید مجبور نه شي چې د فرار د دا لویه سرمایه ده، ډېره لویه سرمایه ده.
بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره اورو، بیا ستاسو نظر اخلم.
باید ویل شي چې دا ټولو ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالي مرستو ته اړتیا لري، او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې وختنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري، او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې، چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري، هیڅ چاته مرسته نه ورکوي، او دومره مرسته یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا به چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکړي، بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې موږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم موږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي، او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید تشي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلو.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د چین د مرستو او د معدن؟
بالکل، که چیرې دا موضوع داسې بیا لږ تخصصي سره پرې بحث وکړو، منطقي سیاستونه په دې کې سره وڅېړو، هلته بې له شکه هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هېواد کې تطبیقیږي، هلته د منطقوي او جهاني او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي. او داغو ده تاسو فکر وکړئ، د ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شو کال مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تېر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاره وشو، هغه باید په دوه کال مخکې باید آماده افغانستان کې کار باید تکمیل شوی وای. ګونه شو مختلف دلایل درلوده، امنیتي مسایل و سیاسي بې ثباتي و سل نورې خبرې وې. په دې کې فعلا هم د افغانستان د ټاپي پروژې باندې که چیرې من خبرې وکړل، ته د چین نظر باید داخل شي. د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي، چې هغو د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغو د افغانستان چه غوړي. تاسو فکر وکړئ، د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو، په شلو کلو کې هغو څه کولی وشول؟ څومره استفاده دغه د مساینک دوی پورته کړه؟ هیڅونه شو. ورځ ته ورځې په لوګر کې امنیت ورځ ته ورځې خرابه شو. د لوګر په شاوخوا ولایتو کې چې کابل ترې متاثر و، دغه ورځ په ورځ امنیت خرابېده. په دې چې
موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل و چې هلته نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو، اما چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او داغ بینه داغه مرستونه داغه کان استفاده وکړو او هغه کان په اصطلاح دغه داغه چاری باید سنبال کا. دا مسئله ټول اساسي مسئله دی، باید دوباره فکر وشي. دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیز سیاستونه وسیږي. من هېڅ کولی نه شو په صفت یو ناتوان هېواد هیڅ کولای نشو نورو هیوادو سره په تقابل کې شو. فقط موږ باید اول خپل منافع تعریف کړو چې زموږ ملي منافع څه دي. په یو تړون کې چې موږ د یو چا سره د امید شاته کینو د هر هیواد څخه ترانزیتي تړون نه مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړونونه لرو، د دوی لاریان راځي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی د دوه بندرونه راځي پاس جنوبي دغه مرکزی آسیا ته رسیږي. اما تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه لارینه څومره استفاده کولای شو. زموږ د هند مرسته غنم مرسته تروسه اوس میاشته پرتیری شو په دغه کې پاتې دي، په کراچۍ بندرو کې پاتې دي، اجازه نه ورکول کیږي. د تر رقم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی. خو دا مسایل باندې د حکومتونو وظیفه دا ده چې په دغه ملي مسایلو باندې فکر وشي، د حکومتونو ملي منافع تعریف شي، بل په هرې پروژې کې د هرې برخې او منفعتونه باید معرفی شي، تعریف شي، او داغه په اساس کې نه تړون نه امضا شي. متاسفانه ده باندې کار شوی نه دی.
په دې برخه کې به د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. ستاسو نظر څه دی؟
مخ دقیقا پنده باندې دنیا د ما هدف انداده. من غواړم من د خپل ملي منافع باید تعریف کړم. من چې مرسته غواړم د جهانیان نه سیده. افغانستان د دې هیواد دی چې بهرنۍ مرسته باندې متکی دی، په خوان و اوسم دی، راتلونکو څو کلو کې وي. که چیرې وضعیت مهار شي کمو کلو ته، که مهار نشي ډیر وګدو کلو ته به پنده رقم وضعیت. اما دغه مرسته چې من غواړم په دغه مرستو کې من څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولای شو، څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولای شو، دا بیا بیا راګرځي همدغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه که برنامه طرح کوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي. افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ، دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چنده او زمینه ورته مساعده ده. البته د چین سم روابط ښه دي، بد نه دي. د ټاپي پروژې د تطبیق د لپاره باید کار وشي، خو د پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي. دا یو. دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته، چې پاکستان خپل اړمن دی. دا خپل افغانستان او جیوپولیتیک وضعیت د نړۍ ته ټول ګوندو ته یو منطقې ته ډېر واضح کوي، او د موږ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکوي. د باندې باید زیات کار وشي. دغه پروژه تطبیق لپاره زمینه باید مساعده شي. دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح او تیار مړې ده چې باید دا کار ترې اخیستل شي. او فعلا نو تقابلونه هم ډېر، یعنی تقابل حالت کې نه دی. د چین سره د افغانستان د فعلي نظام روابط هم ښه دي، بد نه دي. په دې باندې زیات کار باید وشي چې څنګه موږ کولای شو د موږ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی هغه تړون یو وار بیا د هر پانه وړول شي او مطالعه شي، وګورو د تړونونه چې شوي څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوي دي یا څومره سیاسي برخورد سره شوی دی. په دغه تړونونو په عدم د تطبیق کې کوم ستونزې موجودې وي؟ کوم ولې افغانستان زیاته استفاده کولای نه شو؟ مثلا په تیر کلو کې ما د خپل یو بل بحث کې مده یو مقاله په دې یو تحقیق په دل شوی وو، او په تیر بحثو کې ما ته اشاره کړې وه په 2013 کې هغه لارې چې د پاکستان نه، البته د جنوبي آسانیا مرکزی آسیا ته لاره 30%، او هغه لارې چې بیرته د افغانستان به بیرته د جنوبي آسیا ته تللی 15 مسیر باندې هغه 30% تشکیل او یعنی دلته منفعت چیرې دی؟ دلته تناسب د تجارت کوم ځای کې په نظر کې نیول؟ یعنی دغه د ما هدف د خبرونه تا مخکې چې برسه کم او زده من افغانان نوښته په خوا کې پاتې دي، یعنی راتلونکي او فعلا باندې بس نه کوي. زه داسې وایم چې دغه تجربه چې په 13 کلونو کې ډېره قوي تجربه ده او ټول د تاریخ په صفو کې پراته دي، دغه یو ورورول شي او په د باندې بحث شي ولې دل شي چې دا د موږ ستونزه واقعا شوه. آیا الته سیاسي برخوردونه او آیا الته سیاسي محدودیتونه او بیچارهګیان د افغانستان د خلکو د پخوانی حکومت وي چې دوی نشول دای شي غوښتل، یا آیا عدم د تخصص و؟ په تیر د آفتا تړون
په تیرو د جمهوریت وروستو میاشتو کې دوه واره درې واره د افغانستان د تجارت صنعت تجارت استازي لاړل په خبرې وکړه، مو دوی توافق ته بیا ونه رسیدل. هغه لابی مناسب ډولونه شو، هغه قناعتونه مناسب ډولونه شد، هغه فشارونه چې دولتونه یو په بل مناسب ډول وضع کولی شي هغه وضع ونه شو. افغانستان خو خوشبختانه په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې دی چې که چیرې یو هیواد د خپل دروازې وتړي، څلور نور پنځه نور هیوادونه دي چې هغو سره موږ د خپل تجارتي لارې خلاصې کړو. هیڅ وخت موږ د اقتصادي مشکل یا بحران سره نه مواجه کیږو، اما په شرط ده چې انډول ساتل شي او په د موضوع باندې یو څه تخصصي فکر وشي.
مننه بهیر صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. وخت ډېره اجازه نه راکوي د خبرونې په ورستیو کې به په لنډو د اغلی صاحبۍ نظر هم واخلم. که تاسو په لنډو دا ووایاستئ چې څه ګامونه باید د طالبانو حکومت واخلي او څه نړیوالو کې په لنډو لوڅه.
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنې چې د نړۍ دي او البته ملودار نړۍ د افغانستان د حالاتو په حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی، باید دې ته پاملرنه وکړي. واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري، اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي، ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا زما د دغې مری اوسېږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي. دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي. باید پاک خلک صادقه خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي، د هر قوم او هر طبقې خلک، او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي. او زه هیله منم چې خپل یعنی لنډمهاله او اوږدمهال پروګرام خپل اقتصادي چارته ولري، مګر متاسفانه غریب واده سو، اما دا غربت معمولا د ښه حکومتدارۍ د نشت د وجې نه شوی دی، ولې چې موږ نشو ته ویندل خپل هغه ریسورسونه هغه منابع چې لرو هغې نه مثبت استفاده وکړو. د نړیوالو سره موږ په تقابل کې نشو کېدلی. افغانستان یو بې پرې هېواد که پاتې شي دا به ښیي. د اول قدرتو جنګ متاسفانه دا څلوېښت کاله افغانستان ټوټه ټوټه کړی. امیدواره یم چې داسې یو سیاست مختلف شي چې نور د نړیوالو قدرتو ته اجازه ورنه کړي چې خپل جنګونه په افغانستان کې وکړي. که دی ډېر د جنګ لیول دی، که دی ډېر د تقابل لیول دی، خپله مستقیم مقابله وکړي. مت افغانستان به همیشه د دې هېوادو د جنګ میدان نه ګرځي، او دې ته د ملت خاص همدغه دی. هیله منده یم چې نور د هېڅ نیابتي جنګ میدان افغانستان نه اوسېږي، او د نږدې هېوادو سره هم باید موږ متقابل همکاري په اساس باندې باید متقابل خواستونه هم ولرو. داسې نه کېږي چې همیشه افغانستان د دې بازار رسېږي، همیشه افغانستان د دې د تولیدي توکو مرکز ګرځي، باید افغانستان هم خپل په پښو ولاړ هېواد شي.
مننه اغلی صاحبۍ او ښاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو زه احمد چیبر په خدای سپارم.
سفر